شي دا مشال ریډیو دے د 2 بجو په دې غړی کې زما مجید بابر نه کی هلیو سلامونه ملي د خبرونو لپاره تر بوروال کا کړو د ټکنیک په برخه کې اتره پلوشه همکاري کوي د خبرونو د سر موجود اسلام آباد های کورټ هغه امر دی چې ویل کیږي چې د بلوسانو د ستونزو یا د بلوسانو د کوونکو د ستونزو د حلولو او د معلومولو لپاره دی یو کمیشن جوړ شي د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب را سره هم شته تاندې هلی او روحانه مستقبل خبرونه هم لرو خو اول خبرونه د بوروال کاکړنه
د مهم خبرونه سب ټکی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي خوشاله دی چې خپل لومړی سفر د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په بلنه سعودي عربستان ته کوي د افغانستان د مزار شریف په ښار کې تیر ماښام 214 ورستل زنه پنځلې او اوکرين پر پلازمینه کیف د روس لخوا هوایی برید وحشانه بلل دی اوس بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي خوشاله دی چې خپل لومړی سفر د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په بلنه سعودي عربستان ته کوي شهباز شریف دا څرګندونه د اپریل پر 28مه په هغه ویډیو کې کړې دي چې د پاکستان د حکومت پر سرکاري ټوئیټر پاڼه خبره شوې ده شهباز شریف ویلي چې دوی به د خپل سفر پر مهال د سعودي عرب له چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر زیاتولو او پر یو شمیر دوه اړخیزو مسلو خبرې کوي دا په داسې حال کې ده چې شهباز شریف د اپریل پر 28مه په دری ورځنی سفر سعودي عربستان ته ولاړ له نوموړي سره په پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری او نور وزیرانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان پارلماني استازي محسن داوډ هم ملګری دي دا د وزیر اعظم په توګه د شهباز شریف لومړی بهرنی سفر دی په پاکستان کې د رسنیو د حقونو د څار اداره فریډم نتورک وایي اسلام آباد په تیر یو کال کې د خبریالانو لپاره د ملک تر ټولو غیر محفوظ ښار وو دا خبره د یاد ادارې مشر اقبال خټک د اپریل پر 28مه مشال رډي ته وکړه دوی ویل چې د 2023 کال له مئی څخه د 2023 کال تر اپریل میاشتې د مختلفو رسنیو د دوی د کارکونکو او خبریالانو خلاف شپږ اتیا پیښې ثبت شوې وې
خان وفاقی دولو کنت اسلام آباد طول نزیاد خطرناک دولو چی پر اکولو تیخو که او دیش فیصد واکی چی بی تیخی چی بی اگر پسرخ پر اسلام آباد کشو یعنی دو دیش پر اسلام آباد کشو دو
دول چې د خبريالانو د وژلو نه هڅې سوې دي فریډم نتورک په دې اړه بشپړ رپورت نن خبروي د خیبر پښتونخوا د قدرتي افاتونو د نظم اداره وایي د شمالي وزیرستان او خیبر قبایلي ضلعو د کډوالو لپاره یې د نغدو مالي مرستو په لړ کې د 30 کروڑ روپیو بل قسط جاری کړی دی دا اداره وایي دغه مالی مرستې د اختر په مناسبت د شمالي وزیرستان او خیبر ضلعو له بې کورسویو کورنیو سره کیږي د یادې ادارې ویاند احسان داوړ د اپریل پر 28مه مشال رډي ته وویل چې په دوو ورځو کې به د کډوالو هرې کورنۍ ته 2000 روپۍ د خپل موبایل سیم له لارې ورکړل سي دوی ویل چې میاشتنۍ قسط او هرې کورنۍ ته به 2000 روپۍ نغدي او د 2000 روپۍ خوراکي توکي ورکول کیږي احسان داوړ زیاته کړه چې د مرستې له افغانستانه د نویو راستنو سویو کډوالو او په پا پاکستان کې د نن د بې کورسویو کډوالو له 15000 کورنۍ سره کیږي د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې تر 15 کاله کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو بیړنۍ کمپاین اعلان کړی دی حکومت د اپریل پر 28مه او 29مه د دوه ورځنۍ بیړنۍ کمپاین له هغه وروسته ترسره کوي چې د اپریل پر 28مه د شمالي وزیرستان په میرالي کې یو ماشوم ګزڼ وواهه دا د شاوخوا یو کال په موده کې په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ لومړۍ مثبته پیښه وه د افغانستان د مزار شریف په شار کې تیر ماښام د سپرلیو په دوو موټرو کې چاودنې سوي دي چې له کبله یې لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي او 14 نور ژوبل سوي دي د چاودنې زیاتره وژل سوي او ژوبل سوي کسان د سیمې شی میاسلاکا اوسیدونکي دي روچس خبري اجانس خبر ورکړی دی چې په مزار شریف کې د امنیه کمانډانۍ ویان محمد آصف وزیري ویلي چې چاودنې پر هغو مسافر وړونکو موټرو سوي دي چې په شی میاسلاکا کسانو پورې تړاو لري اجانس اتوي چې د دې چاودنو ذمہ واري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې ده او اوکراین د اپریل پر 28 کیف ته د ملګرو ملتونو د مشر انټونی ګوتریش او د بلغاریا د وزیر اعظم د سفر پر مهال د روس لخوا هوایی برید غندلی او دغه د وحشانه برید په توګه یاد کړی دی. د اوکراین د پلازمین کیف شاروال پر ټیلیګرام ویلي چې دوه بریدونه د شیو چینکیوسکی په سیمه کې سوي دي. په دې بریدونو کې لا هم د مرګ ژوبلې په اړه خبر نه دی ورکړل سوی. بل پلو د ملګرو ملتونو د مشر یو نږدې سلاکار ویلي چې دوی خوندي دي. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ همکار بوریوال کاکړ نمو خبرونه اوریده. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام د دې ترڅنګ زموږ یو شمیر ویډیوګانې تاسو په یوټیوب او د دې ترڅنګ په انسټاګرام او فیسبوک هم موږ سره ملګری کېدای شي. ټوئیټر باندې هم د تازه حالاتونو خبرې دي شي. ورو د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. اسلام آباد های کورټ حکومت ته حکم کړی چې د پاکستان په یونیورسيټو کې په نسلي بنیادونو باندې د بلوس زده کوونکو پروفایلینګ او د هغوی ځورونې ودروي او کوم بلوچ زده کوونکي چې په جبري توګه لادره کړل شوي د هغوی د پلټنو لپاره دی یو پلټنیز کمیشن جوړ کړي او د داخله چارو سیکرټري ته حکم ورکړو چې د بلوس زده کوونکو سیمو ته لاړ شي او د هغوی تحفظات لرې کړي او دا مسله هواره کړي. په دې اړه تفصیل سراج جهید.
د اپریل په 28 نیټه د اسلام آباد هایکورټ چیف جسټس اتر مین الله د بلوچ زده کوونکو د زورونو او جبري لادره کېدو په حواله د یو درخواست اوریدنې په مهال د داخله چارو سیکرټري ته حکم ورکړو چې د بلوچ زده کوونکو پروفایلینګ یا د هغوی معلومات را جمع کول او په نسلي بنیادونو د هغوی زورونې دي ودرول شي او د داخله چارو سیکرټري د بلوچ زده کوونکو سیمو ته لاړ شي او د هغوی تحفظات دي ختم کړي. په دې موقع د چیف جسټس اتر مین الله وینا وه مونږ د بشری حقوقو په سرغړونو سترګې نشو پټولې. د اوریدنې په مهال چیف جسټس په یونیورسيټیو کې د بلوچ زده کوونکو د زورونو او د هغوی د جبري لادره کېدو په معاملې د پلټنو لپاره حکومت ته د یو کمیشن جوړولو حکم هم ورکړو. په دې موقع ډیپټي اټارنی جنرال سید محمد طیب شاه وی چې اوس نوې حکومت راغلی او وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان دوره هم کړی او د بلوچانو په لادره کېدو یې هم خبرې کړې. مشال ریډیو چې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر مین الله د حکم په اړه د وکیل او د بلوچ زده کوونکو د زورونو پر ضد هلی ځلی کوونکی حبیب کریم بلوچ نو پوښتل نو هغه وی
چیف جسټس صاحب نے ڈائریکٹ کیا انٹیریئر منسٹری
دی وی چیف جسټس د داخله چارو وزارت ته حکم ورکړي چې هغه په باقاعده توګه یو پلان جوړ کړي چې د ټول پاکستان په پوهنتونونو کې د بلوچ زده کوونکو زورونې بند کړي شي او د هغوی معلومات را جمع کول یا پروفایلینګ بند کړي شي. خو تیر حکومت کې هم عدالت داسې حکم ورکړي وو او د هغې باوجود هم د بلوچ زده کوونکو د لاهور او کراچۍ نه او نورو ځایونو نه د جبري لادره کېدو سلسله روانه ده. خو بیا هم موږ د چیف جسټس د حکم نه هیله لرو چې سنا سره خبر په نظر راشي
ان پر عمل کیا جائے گا اور کوئی نہ کوئی بہتری آئے گی.
مشال ریڈیو چې د بلوچ زده کوونکو د جبري لادره کوي او د زورونو په اړه د لادره کسانو لپاره د کارکونکو مدني فعال مهرنګ بلوچ نو پختل نو داغي وینا وا
دیکھیے هم پر امید کیسے ہو سکتے ہیں اس چیز سے مطلب ایک عدالت ایک
دا وای مونږ پر امید څنګه کېدی شو چې د یو مل قانون او عدالت چرته چې په زرګونو خلک جبري لادره کدي هلته تر اوسه هیڅ ندی کړی. او که زه د لک سات د پاره پر امید هم شم چې پر اختیا د پاکستان قانون دا مسله حل کولای شي نو د دینه بل ښه خبره نشته چې چرته د پاکستان عین په خپل د جبري لادره کې پر ضد دی نو هغه په عین عمل کوي نو تر هغه دا سلسله نشو درې دی تر څو چې هغه ادارې چې د دې پر شادي هغه من نه کړی شي.
تب تک یہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کو وہ ادارے جو اس کے پیچھے ہیں ان کو روکا نہیں جا سکتا.
دل ہغی رستو چی دروان کال د فروری پلا سمنیٹا د اسلام آباد قائد اعظم پوہنتون زدکون کے حفیظ بلوچ چی دپلار محمد حسن پوینا د بلوچستان د حوزدار سیمینا وسلوالو کسانو پورتا کڑے وو. لدی رستو پا اسلام آباد کے د پریس کلب مخیتا د مارچ پلومڑی نیٹا بلوچ زدکون کو احتجاجی پرلت ہوا ہو او غختنے کول چی جبری لادرک بلوز د کون کی او نور لا درک کسان دی زر تر زرا و مندل شی.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
اردن کو د د پاکستان کی درسنو د حقونو د سار یوی ڈلی فریڈم نیٹ ورک لخوا دا اپریل 28 جاری شوی راپور لمخه د مئی 2023 میلادی کال نه تر اپریل تر 2023 کال پورې پشپګتیا صحافیانو حمله شوې. په دې حملو کې وجنا وهل ټکول دړکی ورکول آنلاین یا آفلاین زورونه شامل دي. د راپور له مخې د تیر یو کال په موده کې سلور خبریالان وجل شوي، نهو ته د وجلو دړکی ورکل شوي او داسې نورې د زورونو پیښې هم شامل دي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار شانواز ترکزی نورو.
پاکستان کے پتیر یو کال کی دا میڈیا اداروں او میڈیا کارکون کو باندے شپک اتیا حملے شوی، چپک چلور خبر اعلان وجلے شوی او یو لزدا سے چورت دا وجلو دڑاکا ورکل شوی. دا فریڈم نیٹورک پنم دا میڈیا دا آزادی دا پارا کارکون کے اداری دا اپریل پاتے وشتما دا جاری شوی او ریپورٹ ترمخا پاکستان کے تر ٹولو زیات پیخی دا ٹی وی چینلو کارکون کو خبر اعلان وزد شوی. دغه پیخی د مئی 2023 نه تر د اپریل 2022 پورې ریکارډ شوی. د فریډم نیټورک ایگزیکټیو ډایریکټر اقبال خټک مشاد ریډیو ته د اپریل 23 وویل په وژل شوی کې دوه د ټی وی کارکونکي ولی دوه د ډیجیټل میډیا یا انټرنیټ چینل لرونکي هم شامل دي.
نخا کوششونه شوی دي چې ژورنالستان وژني، زبانی کیسونه تور کړی شوی دي، خطرناک علاقې کې دي د پاکستان او فاتو د حکومت اسلام آباد ټول نه زیات خطرناک ډول چې پر ټولو پیښو کې او دیش فیصد واقع چې دي پیښې چې دي هغه په صرف په اسلام آباد کې شوي، یعنی دوه دیش په اسلام آباد کې شوي دي. چې کوم ژورنالستانو سره دغه پیښې شوي دي، یو څلوېښت فیصد ژورنالستانو ویلي دي چې ریاستي خلک یې ریاستي ادارو باندې هغې شک کړی.
دا رپورټونه تر مخه دیارلس صحافیانو باندې قانوني رپورټونه درج شوي، شپږ صحافیان وهل ټکول شوي، پنځه صحافیان زخمیان شوي، شپږ صحافیان گرفتار شوي، یوولس په ناقانونه ډول ډیټین معنی په کوم ځای کې په زوره ایسار شوي او یا بندي کړی شوي دي، څوارلس صحافیان داسې چې ورته آفلاین معنی په مخامخ وینا یا د چا په واسطه او آنلاین معنی د ټلیفون انټرنیټ یا د ایمیل د لارې دړکې ورکړل شوي. په دې کې درې زنانه میډیا کارکوونکو باندې هم دغه شان بریدونه شوي چې پکې آفلاین زورونه هم شامل ده او ورته د خطرناک رد عمل دړکې هم ورکړل شوي. د رپورټ تر مخې په وژل شوی کې یو حسنین شاه چې د لاهور پرس کلب مخې ته د نامعلومه موټرسایکل سورو لخوا د جنوري په 2022 کې وژل شوی د ټي وي چینل سره یې کار کاوه. دویم محمد زاده اګروال چې په ملاکنډ کې د وسلوالو لخوا په نومبر 2023 کې وژل شوی او دریم د مدیر کراچی ناظم جوکی وو چې هغه هم د نومبر په 2023 کې د تشدد وروسته وژل شوی او څلورم شاهد زهري نومیده چې دی او ټي وی چینل سره کار کاو. د اکتوبر په 2023 کې په هب بلوچستان کې په بمی چاودنه کې وژل شو. په وژل شو کې محمد زاده اګروال او ناظم جو کې سټیزن جرنالیست او یاداسي چې په انټرنیټ او سوشل میډیا خپل چینل وي په هغه به معلومات او رپورټونه خورول. اقبال خټک مشاهده لري ته وویل که د یو چا د صحافي په رپورټ اعتراض وي باید قانوني لار خپل کړي، دا نه چې وای زوروي.
چرا به چه سلط رسول که مختل شده دو چه اداره و تنظیمون اشتا سرکاری چه تبا چه تا ماو تا دغا رسول خلاف خپل شکایت درج کولی شو دغا شکایت بند دغا اداره عملی گام پورته کولی شو و دغا جورنالیست نه یا دغا میدیا اداره نه پورته کولی شو و پاریس سزا ورکولی شو، جرمانه لگولی شو یا بندول بندش پوره کولی شو.
در رپورت تر مخه د اسلام آباد ورستو دویمه خطرناک سیمه د سند صوبه ده. درېمه خیبر پختونخوا، څلورمه پنجاب او تر ټولو کم پیخي په بلوچستان کې رپورت شوی. اقبال خټک وویل بلوچستان داسې نه ده چې ګینه هغلته د صحافیانو لپاره حالت ډیر خري، بلکې هغلته صحافیان په خپل خبرونه سنسر کوي یا د څار لاندې راولي. د رپورت تر مخه دوه پیخي د نان سټیټ اکټر یا داسې لکه وسلوال او یا نور لخوا شوي، درې پیخي د سیاسي ډلو یا سیاستدانانو لخوا شوي، درې پیخي د جرم کوونکو ډلو یا کریمینل ګینګز لخوا شوي او دوه ویشت پیخي مکمل د نامعلومه خلکو لخوا. نامعلومه معنی داسې چې نه ده معلومه د ریاستي ادارو کړي، جرم کوونکو ډلو کړي، سیاستدانانو کړي او کبل چا. رپورت کې زیاته شوی یویش پیخي بیا د ادرز لخوا شوی. ادرز یا نور معنی دا چې دغه پیخو کې جاګیردار، لین لارډز یا جایدادمن خلک، کاروباریان، وکیلان او نور شامل دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د پاکستان په کراچۍ پوهنتون کې د اپریل شپږویشتمې نیټې برید کې د وژل شوو درې چینایانو او یو پاکستانی وګړي د وژنې ذمواري بلوس وسلوالې ډلې بلوس لیبریشن آرمی منلې ده. دا لومړی ځل نه دی چې بلوس وسلوالو ډلو چینایان په نښه کړي دي، بلکې تر دې وړاندې هم په کراچۍ او بلوچستان کې پر چینایي وګړو حملې شوي دي، خو دغه بریدونه د پخوا په پرتله د 2013 زیږدیز کال راهیسې زیات شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې بلوس وسلوال ولې پر چینایانو حمله کوي؟ په دې اړه تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان تر جوړېدو وروسته په تیرو څلور اویا کلونو کې ځینو بلوڅو وسلوالو ډلو په مختلفو وختونو کې 15 ځله د ریاست پر ضد وسله پورته کړې ده، چې پر ضد یې هر وار حکومت پوځي عملیات کړي دي. دغه ډلې وایي چې په 1948 کال کې پاکستان د بلوڅانو آزاد کلات ریاست د یو جبري تړون لمخې په ځان کې شامل کړی وو، او دوی غواړي چې بلوچستان بیرته آزاد کړي. خو د پاکستان حکومت دریز دري چې د هغه وخت د کلات واکمن میر احمد یار خان او د پاکستان د گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح د تړون لمخې کلات ریاست په خپل خوښه په پاکستان کې ورګر شوی وو. خو کوه کتل سین او په تیرو څلورو وسلوالو جګړو کې بلوڅو ډلو به یوازې د پاکستان تاسیسات یا امنیتي ځواکونه په نښه کول. خو په پنځمه هغه کې چې په 2000 لومړي کال کې پیل شوی، دوی پر چینایانو هم حمله کوي. په تیرو 18 کلونو کې بلوڅو وسلوالو ډلو په بلوچستان او کراچۍ کې پر چینایي وګړو او ګټو باندې شاوخوا اوه حمله کړي دي. چین په بلوچستان کې د گوادر بندر ترڅنګ په مختلفو سیمو کې پنګه اچونه کړې ده. پښتانه دا ده چې بلوڅي وسلوالې ډلې پر چینایانو ولې حمله کوي؟ د دې پښتنې جواب په کوټه کې مشت د سیاسي او پرمختیايي چارو په رفیع الله کاکړ راکوي.
د بلوڅ وسلوالو موقف دا دی چې دوی پاکستان ریاست هم دالته نه پرېږدي چې هغه وایزمر د سایل او د وسایل استعمال کوي، او دا د نوي د وشتمې پیړۍ یو استعماري قوت دی. چین چې دی نو چین دی وای دا امپیریالیزم یا د استعمار هغه د یو وشتمې پیړۍ دی هغه غټ جدید شکل دی. نو چین د ریاست ملګری دی، دا زموږ سایل او وسایل ته قبضه پلان جوړ کړی دی. بلکې چې دا د نواب بوکتی د شهادت مخکې په مکران کې چې هغه شروع سو نری تک ټوک هغه وخت شروع سو، هغه هم په هغه کې اول ټارګټ دی، هغه وخت هم د چین کسانو انجینیر د ټارګټ کړو.
چین دا وخت بلوچستان د چاغي د سندک سرو زرو او مسو پروژه چلوي. په حب ضلع کې یې برېښنا کوټ جوړ کړی، خو تر ټولو لویه اقتصادي شکلتایه په گوادر بندر کې ده. د چین پاکستان اقتصادي راهداري لمخې د هیواد په گوادر کې خپل اقتصادي فعالیت نور هم پراخ کړی دی، چې ور باندې نه یوازې بلوچ وسلوالې ډلې بلکې هغه بلوچ سیاسي ګوندونه هم نیوکې کوي چې په وسلواله جګړه باور نه لري او د پاکستان په آئینی او سیاسي چوکاټ کې د حکومت غوښتنه کوي. خو د بیلتون پالو وسلوالو ډلو او بلوچ سیاسي ګوندونو کې یو واضح فرق دا دی چې وسلوالې ډلې غوښتنه کوي چې چین دی په بشپړه توګه له بلوچستان ووځي، خو سیاسي ګوندونه بیا غواړي چې چین دی په بلوچستان کې پرمختیايي کارونه وکړي، البته په کې دی ځای بلوچستانو ته ونډه ورکړي. د نېشنل ګوند د اطلاعاتو سیکرټر جان محمد بلیدی د اپریل پر 28 نیټه مشال لري ټول چې دوی دا غني چې بلوچستان او پاکستان دومره وړتیا او ټکنالوژي نه لري چې په خپل پر لویو پروژو کار وکړي. نو ځکه د پوینه باید چین دا کارونه وکړي، البته پکی ځای خلکو ته ونډه ورکړي.
هماري سوچ یې ده کې هم سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی کام کرے گا یہاں کے مقامی لوگ
موږ دا فکر کوو چې څوک هم دلته کار کوي باید د ځای خلکو ګټه خوندي کړي، په کاروبار او مدن کې د خلکو او بلوچستان ونډه وي. او موږ ته د چین لخوا دغه څه کول په نظر نه راځي. چین په گوادر کې یو سړک جوړ کړي او هغه یې هم بند کړي دي. دوی هوایي ډګر جوړ کړي، له هغه سره د خلکو هیڅ ګټه نه ده ترلاسه کړې. دوی په امدان نوکریو او روزگار کې برخه نه لري، ځکه خو چې د چینایانو پر ضد کوم اقدام کیږي نو د خلکو له چینایانو سره همدردی نه وي.
جب ان کے خلاف کوئی اقدامات ہوتی ہے تو لوگوں کی ہمدردیاں چائنیز کے ساتھ نہیں ہوتی.
خو د پاکستان ریاست بیا پر چینایانو د بلوڅو وسلوالو بریدونو ته په جلا نظر ګوري. پرله پسې راغلو حکومتونو تل دا تور پوری کړی چې بهرنی هیوادونه د بلوڅو وسلوالو تر شا لاستري او نه غواړي چې د چین او پاکستان تعلقات پیاوړي شي. د بلوچستان د مواصلات وزیر سردار عبدالرحمن کتران د اپریل پر 28 نیټه مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال تور پوری کړ چې د پاکستان ګوانډیو هیوادونو بلوچستان په جنگي سیمه بدله کړې ده.
بلوچستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور پھر وار زون بنا ہوا ہے.
بلوچستان د ترقی پر لوری روان شوی دی خو په جنگی سیمو بدل شوی دی. افغانستان، ایران او هند په ګټه له بلوچستان جنگی سیمه جوړه کړې ده. وسلوالو ته له بهر پیسې ترلاسه کیږي. نن سبا د یو کلاشنیکوف قیمت 2.5-3 لک دی. دغه سې د یو کارتوس بیا 100-200 روپۍ ده. نو که یو څوک دومره ښه مجهز وي په غره کې کینی او له ریاست سره ډغره وهي نو معلومه خبره ده چې زموږ دښمن ملکونه که هغه هند دی یا بیا د افغانستان د خاورې پر استعمالولو سره زموږ پر امنیتي عسکرو بریدونه دي. دوی نه غواړي بلوچستان او پاکستان پرمختګ وکړي.
خو بلوچو
وسوالو ډلو تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بهرنیو هیوادونو په لمسون د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي. د بلوچستان د چارو پوهان دا فکر کوي که په صوبه کې د چین لخوا په روانو پرمختیایي پروژو کې ځایي سیاسي مشران په اعتماد کې واخیستل سي او پکې خلکو ته زیاته ونډه ورکړل سي نو شاید د چینیانو پر ضد حملو کې په پرتلیز توګه لږ څه کمی راسي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
MASHAALRADIO.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور تر راغوم. د پاکستان نوی مرکزی حکومت ویلی د خبرو د لارې په قبایلی سیمو کې امنیت پر دې کول غواړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په حکومتي کابینه کې شامل د قبایلی د لیکور می استازي ساجد حسین توري ویلی حکومت یې پلان لري چې کوم وسلوال خبرو ته چمتو دي له هغو سره خبرې وکړي. خو د دفاعي چارو پوه محمود شاه وایي چې د امنیت پر دې کولو لپاره باید بې توپیره پوځي عملیات وشي. نور تفصیل اسرار عالم مومند اورو.
د پاکستانی وزیر اعظم شهباز شریف په حکومتي کابینه کې شامل د قبایلي ضلع کرمی استاد ساجد حسین توري وایي په قبایلي سیمو کې مخ په زیاتېدونکو بدامنۍ باندې یې غونډه کړې. د پیپلز پارټۍ ساجد حسین توري چې د بهرنیو پاکستاني وګړو او انساني وسایلو پرمختګ وفاقي وزیر دی پرون یې مشال ډو ته وویل چې په 8 اپریل په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو پارلماني استازو په غونډه کې پریکړه وشوه چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره به له قبایلي مشرانو سره مشورې کوي. که څه هم نوموړي نور وضاحت ونه کړ خو زیاته یې کړه چې کوښښ به کوي له وسلوالو ډلو سره د خبرو د لارې په سیمه کې امنیت پر ځای شي.
جنگ د مسلو حل نه دی. نو دی وجه نه مطلب مذاکرات شوی دی، جرګې پکې شوی دی، خبرې روانې وي. خو بیا بد قسمت سره مطلب څو وجنه مطلب ډیډ لاک پکې راغلو. اوس هم مطلب هغه خبره شته که چیرې مطلب څوک خبرې کول غواړي نو هغوی سره مونږ خبرو ته بالکل هم کینو.
دا په داسې حال کې دا چې په قبایلي ضلعو او بنو په جانیخېلو کې روان کال تر دې دمه څه باندې 15 هدفي بریدونه رپورټ شوي دي چې د زیاترو ذمواري طریق طالبان پاکستان منلي. په دې بریدونو کې لسګونه ولسي وګړي، پولیسان او پوځي سرتېري وژل شوي دي. که څه هم حکومتي شمیرې نه دي خبرې شوي خو د مشال ډیو خبریالان وایي چې روان کال په باجوړ کې شاوخوا 40، جنوبي وزیرستان کې 40، شمالي وزیرستان کې 45 او خیبر کې 10 او بنو په جانیخېلو کې شاوخوا 6 هدفي بریدونه شوي دي. د اپریل په 8 درې هدفي بریدونه ترسره شول چې پکې په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام مفید علي مخکخ سیاستوال مفتي بشیر محمد، د بنو په جانیخېلو کې د شیرزلی په نوم یو کس او په شمالي وزیرستان کې د افسي ځواک یو کارکونکي وژل شول. که څه هم ساجد حسین توري وایي چې د نوي حکومتي کابینې غړو په 19 اپریل سوګند پورته کړې او د امنیت پر ځای کولو کې به وخت لګي. خو د پاکستان پوځ پخواني بریګیډیر میموچا په 28 اپریل مشال ډو ته وویل چې امنیت پر ځای کول د ولسي حکومت کار نه دی. د په خبره پوځ ته پکار ده چې له افغانستان سره پر پوله داسې ګامونه پورته کړي چې له هغه هېواد پاکستان تر طریق طالبان پاکستان او نورو ډلو د وسلوالو د ورتګ مخه ونیول شي. دا وایي باید پوځ په قبایلي سیمو کې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیره عملیات وکړي.
زما په خیال موږ سره پوره د سټیټ پاور چې کوم دی هغه استعمال کړي دې مسلې لپاره دا به ختم شي. د حکومت پاکستان پوره طاقت لري دا بارډر ورته بند کړي.
خو د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وایي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د مخنیوي لپاره څو وارې پوځي عملیات شوي خو څه نتیجه یې نه ده ورکړي. نوموړي په 28 اپریل مشال ډو ته وویل لکه نه چې پروسه کال افغان طالبانو افغانستان نیولې نو په پاکستان کې د طریق طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي دي. نوموړی وایي اسلام آباد ته پکار ده چې په کابل کې له افغان طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی پر دې رضا کړي چې خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمالېدو ته پرېنږدي. عرفان وایي که یو خوا افغان طالبان د طریق طالبان پاکستان خلاف له دې کبله پوځي عملیات نه کوي چې دواړه یوه نظریه لري او په شریکه یې د امریکا خلاف شل کاله جګړه کړې، نو بلخوا پاکستان چې غواړي کابل کې د طالبانو حکومت ختم نشي له افغانستانه په پاکستان کې کیدونکي وسلوال بریدونه په نړیواله کچه نه راپورته کوي.
نو دا مطلب دادا چې کم طالبانو په دوحا اکارډ کې اګریمنټ کړی و دنیا سره چې د افغانستان ځمکه به د ګاونډي ملکونو په ضد نه استعمالېږي، هغه کې طالبان ناکام شو. نو څه ناکام شو نو دا خو پاکستان طالب سره سره نړۍ سره هم دا مسله وي چې ته ویشي چې ولې د افغانستان د اړخ نه په مبریدونه کېږي خو پاکستان نه کوي، ولې چې پاکستان په افغانستان کې طالبان غواړي او همته کسیس طالبانو ته پته ده چې موږ د اسلام آباد کمزوري یو، نو د دې حل ډېرې وجه نه نروزي.
که یو خوا په قبایلي سیمو کې هدفي بریدونه زیات شوي او د سیمې اولس یې د مخنیوي لپاره وار په وار مظاهرې کړي، نو بلخوا پوځي او انتظامي چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره یې عملیات کړي او لسګونه وسلوال یې وجلي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې اخترونه را روان دي، خلک ستونزې هم لري، مسلې هم لري او شکایتونه هم په پېښور او خوشا سیمو کې میشت افغان وګړي شکایت کوي چې په دې وړوکي اختر کې د خپلو خپلوانو سره په یو ځای اختر لمانځلونه محرومه دي. دوی وایي په تورخم کې ډېره سختي ده او بغیر اسناد پر څوک سفر نشي کولای. دوی وایي په پخوا به پېښور نه خلک ډېر په اسانه جلال آباد او کابل ته تلل او له هغې اړخ نه به پېښور ته راتلل او په یو ځای به د اختر د خوشحالۍ سره لمانځلې، خو اوس ډېر کلونه وشول چې له یو بل سره یې نه دي لیدلي. تفصیل په دې اړه فرحات شینوار وړاندې کوي.
افغان وګړي وایي چې په تورخم دروازه د سفاری بندیزونو له امله دی وړوکي اختر کې نشي کولای چې له پېښوره جلال آباد او کابل ته لاړ شي او لا غیړخ نه خپل خپلوان پېښور ته راشي. دوی وایي پخوا به په تورخم کې دومره سختي نه و او په اسانه بتلل راتلل، خو اوس پاسپورت او ویزا شرط شوي او هر تن دا وس نه لري چې پاسپورت او ویزا واخلي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرې سفر وکړي. په پېښور کې میشت یو افغان وګړی حاجی رفیق مشال ریډیو ته وایي چې د زوی کوژدنې شوې خو واده یې ډېر وځنډېده او په دې اختر کې مېرمن ته خواږه هم نشي ور وړی.
افتخار په نام مشر زوی مې ده، کابل کې د هغوی ته کوژده مې که ترور لورې ده او 15 کاله شو دغه اوس چې د ویزې مسلې دي مونږ ته ډېر مشکلات زیات شوي دي، ډېر زیات. واده اوس نه شي کېدای چې چاته ویزه مونږ ته ورنه کړي، مونږ هغه سره کوم غاز پوټون هم څوک نه ورکوي مونږ ته. کوژده ده دغه اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو، څه بټیان ویسو، څه کلچې خواږه ده شین ویسو، مونږ ته مشکلات ده نه شوړی.
په تورخم کې د سفری بندیزونو نه متاثره شوي ځنې نورو افغان وګړو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
نوم زکی ولله جلال آباد نرودات ولسوالی. یاره و سودا سیده چې کوم هلته دی غلطه پاتې دی، چې کوم دلته دی غلطه پاتې دی، تک را تک بس یو بل سره ملا سینځلې دی. هم مخکې اخترونه ډېر په خوشحالۍ او ډېر په خوندو خپل خپلوان به راتلل، موږ به تلو راتلو، نو چې لاړ شو بیا خو را تک مشکله ده، ول پاسپورټونه مو سلی دي، بیا به مجبور یو هغسې په کوټه به راځو. نو خو خپل خپلوان هلته پاتې شي، ورونه مور چې هلته یې پلار هلته، نو اختر به څه خوندي.
نو مخکې لاره نرمه وه، خل به تله راتله، اخترونه به ډېر ښه تېرېده، ډېر خو خوشحاله یې. اوس دېم الله تعالی پکې خیر واچي، خو دا زمونږ د حکومت نه د هغې خوا او د دې خوا نه ډېر دا خبره زموږ زړه دی چې دا خلک مسافر د هغه خوا نه هم را پرېږدي او د دې خوا نه هم پرېږدي. د دې خوا نه هم تذکرې باندې مخکې پرېښودل، اوس بیا وای بندیز دی، اوس دا 15 ورځې لپاره بیا دغه ورکړی دی بے بندی. نو دا زمونږ او پاکستان او د افغانستان خو سر نه رغیږي، خور او خرایا دي سره سره رشتي کړي او بل سره.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر او د تورخم فوکل پارسن اشرف الدین وای چې د اپریل 9 نیټې پورې په پاکستان کې ایثار شو افغان وګړو ته اجازه ورکړي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي او له هغې وروسته به بیا دواړو خوا پاوتا یوازې په پاسپورت او ویزه باندې زیراځي. په 2018 کې پاکستانی چارواکو د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم کې د بغیر اسنادو په تګ راتګ باندې بندیز لګولی او دې سره د خلکو په دوه طرفه تګ راتګ کې ډیر کمی راغلی. د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په تورخم یې پاسپورت او ویزه دې لپاره شرط کړي چې هلته د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي او دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. څنګه تاسو ته معلومه ده، پاکستان کې مهم راپورونه هم دغه دي چې یو خو د فریډم نتورک په نامه د رسنو د څارنې ادارې یو راپور جاری کړی دی او د دغه راپور د جزئیات له مخه پاکستان کې د اپریل دا راپور د اپریل په 28 جاری شوی دی او دوی وایي چې د مئی د 2020 میلادي کال نه تر اپریل تر 2020 کال پورې په شپږ اتیا صحافیانو حمله شوې دي. په دې حملو کې وژنه، وهل، ټکول، دړکې ورکول، آنلاین یا آفلاین دورانې هم شامل دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دری ودني سفر پرون سعودي عرب ته رسېدلی دی. تمه ده نوموړی به له سعودي چارواکو سره هم ویني او له دواړو هیوادونو د تعلقاتو ښه کولو په شمول به پر یو شمېر مهمو دو اړخیزو مسلو خبرې وکړي. د دې تر څنګ د پېښور او خوشا سیمو کې د اختر تیاریانې روانې دي، بازارونه ډک دي او دغلته کې خو بیا ځینې خلک د لوډ شیډنګ شکایتونه هم کوي. تاسو مشال لیډیو ته غوږ یې. اوس د خپرونې په دې برخه کې درته د مېرمنو خپرونه تاندې هیلې وړاندې کوو. دا زموږ همکاري فرخند اسد جوړه کړې ده. دا یو وارې مخکې تاسو هم اوریدلې، نو راځئ چې وورو تاندې هیلې.
تاندې هیلې
د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه.
پوتان دی هیلی پروگرام کی موضوع فرخنده اسد، هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا د روغتیا ادارې خزینه کارکونکي وایي له 2000 کال راهیسې د خپلو نوکریانو د مستقل کېدو غوښتنه لري او لا هم په دې تمه دي چې حکومت به نوکری مستقل کړي او تنخواګانې به هم زیات شي. د نن په پروگرام کې په دې اړه تاسو ته معلومات درکوم. د خیبر پختونخوا لیډی هیلت ورکرز وای دوی د 2000 کال راهیسې په وار وار احتجاجونه کړي دي چې باید حکومت یې نوکرۍ مستقل کړي، خو اوس ورته د صحت محکمې لخوا ویل شوي دي چې ډیر زر به د دوی د زیاترو خزینه او صحت کارکونکو نوکرۍ مستقل کړي شي. موږ په دې اړه د یو څو خزینه او صحت کارکونکو سره خبرې کړي دي. په دغو کې یوه د نوخار سره نږدې د پپو اوسیدونکي کوثر بیبی ده. له مشال ریډیو سره په خبرو کې کوثر وای د صحت محکمې خاورتا ویل شوی دی چې زر په تدوی نوکرۍ مستقل کړل شي.
موږ ډېر ډیماند چې کوم د سټرکچر او ګریډیشن حوالی سره نو هغه زموږ الحمدلله په دې نوټیفیکیشن شوی دی. اوس پر نابل او رزمن ته دی پولیو اډیشنل پیمنٹ کېدو آفس کې نو اېدا په اړه موږ غوښتي نو باکه موږ ټول خپل ډیسټریکټ او کوم چې زموږ افسران دی هغه موږ باکه دوی چې تاسو پر څومره نوټیفیکیشن دی او د کاګانی دی هغه راغلی دی تاسو ګریډیشن شوی دی الیجیبل چې کوم دی نو 40%
او کوثر د صحت کارکونکو چې کوم دي کرن ستاسو په شمول دوی یو ګیله دا هم کوي چې دوی ته دا کوم ویکسینیشن کمپین سپی د دې پیسې په وخت نه ورکول کیږي یا د کورونا ویکسین خبره هم دوی کوي چې د هغې اضافي پیسې دوی ته نه ورکول کیږي. دا څه مسله ده؟ دې باره کې څه معلومات لري؟
کوم چې د کورونا ویکسینیشن دی د دې لپاره اضافي پیسې نه دي شوي او باقی چې کوم پولیو کېږي د دې خونې ته باقی د خپل پیلو کې
خاصه د پولیو تاسو ته کېږي
دا ویکسینیشن لپاره حل نه دي شوی او ویلي دي چې لکه راځي به خو لکه لپاره حل شي ویل دي اوس په تنښت کېږي نه کېږي.
او کوثر پس یو ته پوس بالکل روجا هم دا د لیډی هیلت ورکرز خو ډیر زیات امپورټنت ډیر ضروری کار هم کوي کنه. دا د پولیو ویکسینیشن په دوران کې ډېر ځینو کې په پولیو ټیمونو باندې حمله هم شوې دي زمونږ په صوبه کې، خاص کر وخت په وخت باندې. نو په دې حالاتو کې تاسو څنګه ګوري څومره مسلې او څومره مسلو سره لیډی هیلت ورکرز کار کوي؟
بالکل
روختیا خزینه کارکونکو د معلوماتو لمخې دوی ته د میاشتې شاوخوا 23,000 روپۍ ورکول کیږي، خو هغوی وایي ډېر کسان پکې په اووم سکیل کې کار کوي، نو باید چې حکومت ورته په هغه حساب سره بیا شاوخوا 26,000 روپۍ تنخواه ورکړي. د سواد ناهید بیبی هم د صحت یو کارکونکي ده. دوی وایي هیله لري چې حکومت یې غوښتنې ومني. دا چې د دوی په موجوده وخت کې څه غوښتنې دي، په دې اړه ناهید بیبی وایي
سروس سټرکچر چې دی نو ستاسو کم دغه دی لکه د دې تفصیل کرات راتي سروس سټرکچر څه مطلب سروس
سټرکچر خدا دې کنه سروس سټرکچر دې نه کچې سړک کور راغې او بنیاد کې دی کنه نو د مونږه
انسانگریڈ اس اپگریڈیشن ٹیوشن دا 14 نوانا اور 16 پورے ایڈیس از لاری اج سے دا 5 نا دا 11 پورے ایل ای ڈبلیو لاری
او دی سر با استا سو تنخواہ گانو کم زیات والی راشی کنا
او جی او جی انشاء اللہ
نستا سو اس لک پ 7 گریڈ کی تنخواہ سمرا دا قدرت لکوائے
دی رنگا دا منگ بر 7 نا منگ 7 نا پ 16 تا ایل ای ڈبلیو از لاری 14 نا شروع سو پ 30% وپ 14 کی اور جسے 10% 20% وپ بڑی 12 کی 40% کی اور 40% کی 11 کی اور بیا 12 کی 30% کی اور 14 کی بیا 20% کی اور 16 کی سیدھی نہ بیا 10% کی
ها ها صحیح صحیح او خیبر پختونخوا کې تاسو سم معلومات شته چې اندازه تن د لیډی هیلت ورکرز یا سپروایزر یا د دا نردیش میرا سمرا دا تعدادی سمرا
دا 505 دینا دا لیڈی ہیلت سپروائزر دی اور دیسے 14,000 یا دیس سمتنگ با دیسے دا لی ڈب 18,000 دیس اسٹین پیرول کنا
دسوات دا اوڈیگرام سو پیدا بی بیچے لیڈی ہیلت سپروائزر دا لہاگینا مو پختلی چھے دا ورزی دا دوی سا کارو نوی
منگا روزمرہ ما زمان کسی قیسی زمانگا انڈر ایل ایس ڈبلیو کار کئی کنا جی آنا ایل ایس ڈبلیو روزمرہ دا پندو نوالا دا وو فورن پوری دی روز مره هغه چې کای مونږ دې هغه ویز ته ولکه مونږ هغه چې کو لکه دی میډیسن ورکو په هر اک تاریخ باندې مونږ دې میډیسن ورکو او لکه دې او مونږ دې رپورټونه چې کو دې دې د هغه مینه چې دې میډیسن ورکو په دې روز مره لکه دا حساب کتاب چې دا جنکې چې کم کار کوي دې د مور او د بچی د صحت په اړه دا هغه نستاک والی د ماشوم د لوی دو پورې چې د مرګ پورې بیا د دې په ډیر نگرانه کې کنا مطلب دا دی چې ټکې لګي مور ته په دې چې لګي لګي دې او چې لګي مدر چایلډ د مور او د بچی دا یا تاسو منګ مناو وو دا غي نه علاوه منګ د چنجو کوم پروګرام بولې چې هغه منګ ترسمو دا غي نه علاوه منګ او فیس دې چې کوله د ویکسینیشن چې کوم ده کنا
تاسو مشال ریډیو ته وګي
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مونږ تاسو ته په دې پروګرام کې په خیبر پختونخوا کې د خزینه او صحت کارکونکو پر مسلو معلومات ترکو. د صحت چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې څه د پاسه 2,000 لیډی هیلت ورکر دي او څه د پاسه 1,500 لیډی هیلت سپروایزر دي. مونږ د صوبې د خزینه او صحت کارکونکو د اتحادیې د یوې مشرې المینا افتخار سره د خزینه او صحت کارکونکو پر مسلو هم خبرې کړې دي او له هغې نه مو په سر کې پوښتلي چې د خزینه او صحت کارکونکو د نوکریو د مستقل کېدو په اړه څه معلومات لري.
اپگریڈیشن چکم دے نو اغا ہو نوٹیفیکیشن پا دو دسمبر بانے شوی دے اغین پس دیا آڈیٹ کوپیز اتینٹیکیشن نو آر یو سیز
نو دے بارا کستا سو خود دوی سرا پرابطہ کی کنا دے کم چارواکی چی دی یا کم آفیسرز چی دی نو دوی سوائی تاسو تا
اس نن ڈائریکٹر جنرل ہیڈ سرویسز چکم کوپی و چیر اٹول ڈسٹرکس تا دے نوٹیفیکیشن کوپیز لی کی اولاگین سینیورٹی لسٹو نو واری
لیڈی ہیلتھ ورکرز چکم دی
تقریباً 9,000 یعنی سو تپاس 8,000 سیٹو دے چکم دی آؤٹ آف 12,000 ان کے پی کے اگا پروموٹ شوی دی نو پر دے کے صرف 40% چکم دی نو اگا من سرا پاتی کی گی پر اگا کی اپل زور سکیل کی پاتی کی دی مطلب دی پروموشن ونا شو دا اگی وجہ دادا چھ دا اگا بیچ دے چکم دا طول نلا 2009-10 کی راغلی ہو دا طول نمخ 2012 کی دی ریگولرائز شوی ہو خب بیام دا گئیو گروپ چې کم دی دا کم 40% دی ډېر غوبل راغشته دي نو موږ وایو چې کله موږ دا 9,000 پروموشنز واخلو نو د دې لپاره به موږ بیا یو سمري موږ شي دي مطلب اپګریډیشن یو شي یا څنګه سوچ دی لم د موږ شته نو په لاله چې دا څونه د موږ لا چې اول د دې دا پروسس کمپلیټ شو دا وا
او المینا تاسو ذکر کو کنه شي دا دسمبر کې دا شوه دی او دا اوس اپریل دی نو دې کې ډېر وخت وانه غسکني
بالکل جی وخت مو غشتو په دې کې یو وزم لکه دا ایٹ لیسٹ ز نیم سٹاپ شوی گورنمنٹ ضرور سٹاپ شی پہ یو ٹیبل باندھے ہفتم تیر شی دم تیر شی یو چیز بار بار واپس کی گی پگے باندھے آبزرویشن لگی رغو کی نو دا جی یو ڈیر غٹ پروسیس چھے لکھا زچے تینا اس پخپلا تیرے گم نما تا پتہ لگی جنا چھے لکھا جس دا نو چھے سی ایم یو چیز اپروول ور کو نوٹیفیکیشن ہو شو داری امپلیمنٹیشن اس ہم پرون لکھا فائنل چھے کم منگا پرون دا اپگریڈیشن دا فائل پا بجٹ کے ور کو چھے بدی بجٹ بک کی ریفلیکشن ہوشی میڈم دا ہو بدل بدرے بجے کے خود بینیفٹ تو نشے رشتے دیکھے دا ڈسٹرکٹ ہولڈ باندھی دی دا سیٹس تو اور ڈسٹرکٹ بجٹ بک چکم دے دا پر دسمبر کی ددی اپ گریڈیشن کی گئی کا مطلب تل تو پروینشل لیول منگا ام کو اگین تھا سو پتہ دسمبر پورے پہ ویٹ کرے مائز یار تھا سی ددی پروینشل نو کے اور ڈسٹرکٹ سر بیا گورو خیر دی جن دی دینا سو فاری ری گن اپ امرانی دی شمی
تاندی ہیلے
دا پختنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
دا د دې اونۍ پروګرام چې موږ پکې تاسو ته د خیبر پختونخوا د روغتیا ادارې د خزینو کارکونکو د مسلو په اړه معلومات ترکول. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا وګي اوس درتا یو بلا ونی د خبرونه وړاندې کوو. روخانه مستقبل د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې د انفارمیشن ټیکنالوژي نوی کلتا د کار او روزګار سمره موقع برابرې کړي او د دغه لپاره سره ډول څه کړي په کار دي. د خبرونه تاسو لپاره هر ونی زموږ همکار منور شاه جوړي. راځي چې وورو روخانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي. د آی ټی یا انفارمیشن ټیکنالوژي او کمپیوټر آله تعلیم که څه هم ټولنلۍ په یو کلی بدله کړې ده، خو د پښتنو په سیمو کې زیاتره ځوانان چې د برخه کې زده کړې وکړي
نو بیا حکومتي نوکری ګوري او واضح خبره دادا چې د حکومت وسایل ډیر محدود دي. دا راز کوم ځوانان چې د آی ټی او کمپیوټر زده کړو کې او بیا د لویو خارونو او نورې نړۍ سره په رابطه کې پاتې نشي، نو زیاتره یې د بیروزګارۍ سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د کمپیوټر او آی ټی نه فارغ شوي ځوانانو ته ډیر ضرورت دی. دې خبرو ته ډاکټر فیصل خان هم اشاره کوي او وایي چې که لږ مهنت وکړی شي نو د آی ټی او کمپیوټر نه فارغ شوي ځوانانو ته په پېښور او حتی خپلو کلو او کورونو کې هم کار په لاس ورتللی شي، ځکه چې د انټرنیټ د لارې یو تن د خپل کور نه هم د نړۍ په هره برخه کې کار روزګار ترلاسه کولی شي. فیصل خان د مردان سره تعلق لري، د برتانیا نه یې په کمپیوټر کې پی ایچ ډی یعنی ډاکټري کړې او دا مهال د پېښور په یو شخصي یونیورسيټي کې پروفیسر دی. وای د نوی دور تقاضې بدلې شوې، په دې حق لا ځوان کول کې د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره یې یو سلسله شروع کړې ده.
اولیکشن اداره مونږ دغه کړې ده پېښور 2.0 په نوم باندې. دې کې داسې ملګري دي کوم چې بار ملکو کې خښې نوستو کې سبقونه ویلي دي او اوس واپس راغلي دي پېښور ته، دلته کې د منډې لپاره، د خدمت لپاره او ټکنالوژي د فروغ لپاره. ایک مختلف ایونٹس کیږي زمونږ داس قسمه ایونٹس دي چې کوم د نوې کولتا وروتا ماشومان او الکانو جنکو دوانو ته داس قسمه سکلز او خایي چې کوم مونږ ته نارملی په یونیورسيټیانو کې، په پونتون کې، په کالجو کې نه خودل کیږي. د دې یو غټ مثال د آی ټی والے دی. آی ټی که تاسو وګورئ زمونږ په یونیورسيټیانو او کالجو کې چې کوم سبق خودل کیږي هغه کافی زوړ دی او زمونږ دا آرګومنت چې موږ وایو چې کمپیوټر ډېر تیزه سره ډیولپ کیږي لګیا دی او دا ټکنالوژي ډېره مخ روانه ده، موږ دا نشو افورد کولای چې دا زوړ سبقونه موږ ته وښودلی شي او وړو ته دا وښایو او هغه واړه کم چې وه اوس نه فارغېږي، کم چې وه 15 کاله پس مارکیټ ته راځي. نو زمونږ په نیز باندې د ټکنالوژي څومره چې مختلف اړخونه دي، هغه تاسو هارډویر وګورئ، سافټویر وګورئ، تازه کریکولم ضرورت دی، یو تازه نوی سبق ضرورت دی. مختلف ایونټس په ذریعہ باندې موږ دلته کې په پېښور کې اورګنایز کوو.
د کمپیوټر او آی ټی د نوی نړیوالو ضرورتونو په حق لا د پوهاوی لپاره دوی سهالې ځلې کوي. ډاکټر فیصل خان وایي
دا سی یو کانفرنس موږ منعقد کړو کم چې د ډیجیټل یوت سمیت په نوم باندې. دا غي دوه مقصدونه، یو مقصد دا چې کم زموږ د ینګ خلک ته د ځوانان دي او الکان دي نه کې دوه کم چې بیروزګار دي یا سبق یې اونمې لشه یا هر څه په وجه باندې مخکې لانړه، نو هغه ته موږ آنلاین زده کړې او د آنلاین روزګار موکو باره کې تعلیم ورکو چې آنلاین ورک یا آنلاین زده کړه دوی به څنګه حاصلې. دې ته په عرف عام کې په انګلیش کې وایي فری لانسینګ وایي. نو تاسو فری لانسینګ په ذریعه باندې دا ماشوم که په هر ځای کې ناست، په غریبي علاقه کې ناست، په فاټا کې ناست، په پېښور ښار کې ناست او په خپل کور کې ناست، چې دوی به څنګه ګټه کوي، څنګه مختلف روزګار ځان معلوموي. دویم دا د مقصد دا و چې کم ځوانان الکان جنکې یونیورسيټیانو ته تللي دي، هغه ول خپل علم دا څنګه استعمال کړي چې هغه نو پروډکټس جوړ کړي، خپل ایدیاز دې په ځان کې کم دي، هغه سره دې دا څه سو کې چې هغه میدان ته مارکیټ سره وباسي، چې نه صرف خپل ځان فاینانشلی مضبوط کړي، اقتصادي تور په خپل خپل ودرېږي، بلکې چې سوسایټي ته هغه پروډکټ یا هغه ایدیا میوه هم ملاوي شي.
نوموړي له مختلفي په عامه توګه خلک بازار یا مارکیټ هغه توایي چې پکې نیغ په نیغه اخیستل او خرڅول کیږي. د آی ټی او انټرنیټ مارکیټ څنګه وي؟
او جی خسته سوال مو کو، ځکه چې دا فرق عام طور خلکو ته نه پته. دوه قسمه مارکیټونه دي، یو مارکیټ فزیکل دی کوم چې موږ بار ته وسو په خور کې مختلف مارکیټ ته تجارت او بای او خرڅ سره بږي کیږي. دویم د کمپیوټر د لاسه موږ سره یو ورچوال یا یو ویب بیسډ مارکیټ جوړ شوی دی او دا ګلوبل مارکیټ دی. انټرنیټ د لاسه تاسو کو د دنیا په هر یو ګوټ کې چې سره بزنس کول غواړي تاسو کوي شه. نو د دې کانفرنس موږ کوم چې کوم ذکر وکړو، ازونه د ټول آی ټی د باس د دې مقصد هم دا دی چې زموږ د نوې کولته د نوې مارکیټ کم چې نورم سلچند د عام مارکیټ نه کم چې زموږ ارد گرد د هغه نه غټ دلته چې کوم بازار کو خرید او فروخت کو زیات نه زیات په خبر خلکو سره ای باندې څه شي خرڅوي شو یا څه اغستی شو یا خپل لوکل منډې یا صوبائی لیول باندې کوم منډې دی ای کی تجارت کوي شو. نو یو دا فرق واځي کول ضروری دی چې فزیکل مارکیټ په خپل ځای، هغه تجارت په خپل ځای، آی ټی د لاسه او انټرنیټ د لاسه اوس ګلوبل یو مارکیټ زمونږ کورو ته منتر ورسېده. نو د دې نه په کار دي چې زمونږ د نوې کول فائدہ واخلي.
دا چې د نوی کول لپاره په کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي کې د مخ کې تللو څومره امکانات دي. ډاکټر فیصل خان وایي
د دې صرف یو مثال کزتا سولدر کم مونږ کم یو موبایل کې اپ یا کمپیوټر چې په لاس کې شته نو هغه استعمالي یو داسې یو سرویس استعمالو کم چې تقریبا هر ماشوم زموږ په معاشره کې پیژني ایته مونږ فیسبوک وایو. او زه به دې خپل ملګرو اړونو خویندو ته دا ووایم چې تاسو یقین وکړئ د فیسبوک ویلیشن د فیسبوک کمپنۍ قیمت $200 بلیون کې دغه شوی دی. $200 بلیون د غون پاکستان د جی ڈی پی عمر رسیږي هغه ته. او تاسو که دې خبر ته سوچ وکړئ چې دا فیسبوک چې د کارخانهدار او سرمایهدارانو نه دی جوړ کړی، دا چې تر لوی غټ غټ خانان نه دی جوړ کړی چا سره چې بله شي ځمکه وي، جایداد وي او جاګیر وي او پیسه وي ورسره، دا د 1800 کالو یو ماشوم په هاسټل کې جوړ کړی دی. نو دا زما په نیز دا خبره که یو پر ذهن کې کینی هغه ماشومان دي، هغه چې کومې زموږ همزولي دي او هغه بني ادمان دي، انسانان دي، صرف د زده کړې سره او لږ شوق سره لږ لږ غور سره دومره مخکې رسېدلي دي چې د هغه یو ماشوم د لاسه داسې کمپنی جوړه شوه چې هغه $200 بلیون مالیت لري. مطلب پاکستان کې څومره چې غون 1800 کروڑ عوام دي چې غریب او مالدار او خانان ټول راځي، د هغې تمدن برابر دی. نو دې کې تاسو صرف دې ته سوچ وکړئ چې دې کې د نور مخکې تلو څومره لارې دي، دې کې د نورې ګټې څومره لارې دي، دې کې د خپل قوم اوچتولو، د خپل خاندان، د خپل ځان اوچتولو څونه موقعه ده.
نوموړی زیاتوي چې په دې برخه کې د خپل مستقبل جوړولو په لړ کې د هلکانو او جنکو لپاره یو شان موقع دي.
آی ټی کې زه دا بار بار دا خبره کوم، تاسو په دې غزرې باندې دا وایم چې دې کې د نر او د ماده فرق نشته، دې کې د هلک او د جنکي فرق ځکه نشته چې کمپیوټر خو کمپیوټر دی په کور کې پروت، بار ته ستاسو ضرورت نشته راتلو، بار ته راتلو سه مجبوري ستاسو صدقه نشته. هر ځای کې تاسو په کور کې یا په کمره کې تاسو دا شی کوي شی، په هاسټل کې یې بار د کور نه هلته کې کوي شی، چې د کمپنۍ کې یې نو هلته هم کوي شی. زما په خیال یو کلاو میدان مونږ ته پروت دی او لږ د پښتون قوم د ماشومان هلکان او جنکي دې طرف ته فکر وکړي.
ډاکټر فیصل خان د کمپیوټر په تعلیم کې پی ایچ ڈی یعنی ډاکټری کړې او دا نظر لري چې څوک د مهنت او وړاندې تللو جذبه لري په آی ټی کې د ترقی کولو لپاره هیڅ حد نشته. په دې موضوع مو د څو ځوانانو سره هم خبرې کړې چې د یوې لنډې د مینه پس پې اوري. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د انفارمیشن ټیکنالوژي د زده کړو او کار روزګار په اړه معلومات درکو. پوهان وای چې په دې برخه کې د مخ کې تللو ډیر زیات امکانات دي، خو په کار ته چې ځوانان ورته هر وخت بیدار وسیږي. په دې هکله د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسئ.
د خیبر پښتونخوا حکومت وخت په وخت د ځوانانو لپاره د انفارمیشن ټیکنالوژي د پروژکټونو موقع برابروي. پدې کې یو ځوان علي رضا د موبایل ټلیفون لپاره داسې یو اپ یا اپلیکیشن جوړ کړي چې په وسیله یې خلک خپل خواوشا کې ډاکټر یا طبي سہولت لټولې شي. نو موړې وای دا اپ یې په سر کې واځي د پیښور خار لپاره جوړ کړي چې پکې به ورسته د ټوله خیبر پښتونخوا معلومات هم شامل وي. دی وای
تاسو کوم علاقہ کې اے موبایل اپ استعمالې دا غ پخپل ډیټک کوي او تاسو نږدې چې کوم ګورنمنٹ هیلپ فسیلیټی دا هغه تاسو ته میپ باندې خای او هغه بار کې خلک سر رائے دي، خلک سر ریټینګ درکړي، د سر ریویو درکړي، دا هغه ور سره خای. تاسو ولته لاړ تاسو کو ته چې دلته ډاکټر نشته، دلته آلات نشته، تاسو بالکل اپ کولاو کې تاسو هغه زی کلک کوي چې تاسو اے او هغه کې تاسو فیډبیک درکول شي چې دلته دې ټایم راغلی ما او دې دلته ډاکټر نه. نو دا فیډبیک چې کوم دې ګورنمنٹ خپل سیستم کې بیا ګوري او ګورنمنٹ بیا دې باندې اکشن والی.
داراز یو بل ځوان محمد علي د سوملګرو ترڅنګ د موبایل ټلیفون لپاره د نو کونډا په نوم داسې یو اپلیکیشن جوړ کړي چې په استعمال یې د بجلی د غلا مخنیوي کېدی شي. دا اپ څنګه کار کوي؟ نو موړې وای
تاسو څنګه کولاو کوئ تاسو په کیمرا راشي، تاسو په کیمرې باندې هغه کم د چې فرض کړئ میټر چې په غلا پای باندې کې میټر کې سمګوتی والی او یا څوک چې کونډه لګولي تاسو باید کونډه لا یا میټر لپاره تصویر وباسي، هغه نه پس تاسو بیا لاندې یو بٹن یې سند رپورت والا هغه تاسو زور کې نو دای سر تاسو هغه کم زی کې تاسو ولاړ یا لوکیشن هغه زی او دا تصویر دا بلر شي د حکومت یو سرور ته، نو حکومت به بیا دا غزه نه کوي چې په کم ځای کې دا رپورت شوی د کم جینر راغلی او
له محمد علی مو پختلی چې پروجیکټ یې څنګه او د کوم پروګرام لاندې جوړ کړ. د اویل
دا د امریکای یو ارګنایزیشن دی، د فور امریکا په نوم باندې
داغو کې یو تنوع پاکستان سره دای تعلق ده. نو هغه چې کله دا پروګرام تروتی را شو نو بیا پاکستان ته، پاکستان کې کوډ فور پاکستان په نوم باندې اورګنایزیشن کولاو کو. نو دا کوډ فور پاکستان یو ایونت اورګنایز کو زوم په یونیورسيټي کې، په دې پېښور یونیورسيټي کې. هغه کې دی د ټول صوبې نه چې راوختو چې آی ټی والا کسان دی راشي او چې خدمت کولای شي د حکومت یا په نور څه دي د معاشره په آی ټی کې. نو هغه درامه کې شي او خپل سولوشنز دی هغه کې نه دی خپل حل دی په شیوه سره. نو دا پروګرام شو او زموږ یونیورسيټي کې انجینرینګ یونیورسيټي کې او دا هغه کې دی دا دولس کسان دی راستیو
دا چې د صوبایي حکومت لاړه د بیلابیلو محکمو لپاره د کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې د شپږو میاشتو د دې پروجیکټ لپاره بنیادی شرایط سدي. محمد علي وویل
مونږ اصل کې چې کوم ډیولپران یي کوم چې پروګرامرز یي هغه راټو پیپل کو او هغه نه علاوه مونږ دوکه ډیولپرز مونږ اخلو یو وسره بیا مونږ ګرافیک ډیزاینر مخلو په ګرافیکس باندې هغه سړي چې پوئږي په فوټوشاپ چوته وي په دې باندې پوئږي زمونږ یو څه کس پکې بکاري او دا ډیولپمنټ چې نو دا بیسیک ډیولپمنټ ورته وځي نو پروګرام زمونږ خیر تمره وو په دې چې نو وايي چې مونږ پورا لکه هغه ټریننګ هم کوو نو چې دا کوم دا غوت دا غي پروګرامینګ کې لکه څنګه تجربه یې مونږ هغه بیا چې کوم نه
نو وړي نو وو پختل چې کوم کسان د دې پروجیکټ لپاره منتخب شي نو هغه ته وظیفه یا تنخواه هم ورکول کیږي او کڅنګه دا راز د شپږو میاشتو پوره کېدو نه پاس دوی بیا سکول شي
د دې لپاره د بیا په هفته کې 2 غنټې وسف کار کوي نو د دې حساب سره تاسو ویل چې 3 ورځې کې هغه کار کوي نو 3 غنټې په 2 ورځې دی وسف کار کوي او دا هغه ول حکومت چې دینو 13 کالو 600 روپۍ خو دی سمېشته او د شپږ میاشتو پروګرام دی زموږ چې کوم د 13 دغه انکیوبیشن د ورتوي انکیوبیشن سنټر هغه د حکومت د آی ټی بورډ یو اداره ده دی سپانسر کړه او نو پای کې انټرنیټ هم فیو ورس فیو زموږ چې کله د شپږ میاشتو پروګرام پوره شو د دینه بعد هم زموږ آفیس را کو کم کوم چې په خول چې هغه د خپل سافټویر نه کمپنی جوړ کړي هغه هم دی ورته نو پای کې 80% دی هغه حکومت ورکو او باقي 20% چې نه بشي دی دا ورته په دې پروګرام کې چې نو دی که هر څه سپانسر دي دی کې خاصه ماشي ضرورت کې نه نو په دې کې اول تاسو خپل معاشري په کوم خدمت کوي د خپل حکومت په کوم خدمت کوي.
محمد علي وایي یو ځوان انجینر ته د خپل کار روزګار نه زیات دا فکر پکار وي چې نور څومره خلکو ته روزګار پیدا کول شي ځکه چې پرمختللي دنیا کې انجینران دغه کردار ترسره کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
زید قام غمون نشمارم.